کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم روانه دوم خبری پختو خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی رپورټونه مرکه او پوره خبرونه لرو پام کوئ د مهمو خبرونو سرټکو ته
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څنګه د کابل د امام زمان پر جمعات باندې د برید مسؤلیت منل دي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د کاتې ماموریت په هوایي برید کې چې نن سهار وختي کړی 23 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د روسیې مقامات وایي د کریمیا ټاپوزمک ته نږدې نن د جمعې په ورځ سیند ته د یو بس تلوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسه وژل شوي دي او په یمن کې د ائتلافي ځواکونو هوایي برید 12 ملکي کسان وژلي دي
آیا د کابل ګارنیزون د زمان پر جمعه د حملې نه مخکې تر مخکې اطلاع لرله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ماسختن د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د تګلارې د اعلان نه وروسته د پاکستان خبرګون څه دی درنو اوریدونکو رپورټونه او مرکې وروسته اورئ دا پوښتنې به په رپورټ او مرکو کې ځواب شي اوس پام وکړئ د پوره خبرونو اورېدو ته چې خلیل خان درته وایي
السلام علیکم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څنګه د کابل د امام زمان پر جمعات باندې د برید مسؤلیت منل دي دغه ډلې په خپل اماک نومي خبر پاڼه کې په داسې حال کې چې دا کړی و چې لا برید لا روان و داعش ویلي دي چې برید دوی دوه جنگیارو ترسره کړی دي د امام زمان پر جمعات د وسلوالو برید پای ته رسیدلی شل مړ سوي دي او 40 تنه زخمیان دي د کابل پولیس وایي چې د جمعه په جمعات د وسلوالو ډلې زبرت نږدې 15 ساتو ورسته پای ته رسیدل دي د افغانستان د روغتیا وزارت د مالجې تیب رئیس محیب الله زیر د امریکا ژغ آشنا رادیو ته یو سات مخ کې داسې وویل
لبعد مرغه چې د شلو شاوخوا کې پیښې له امله موږ شهیدان لرو او له څلوېښتو نه زیات ټپیان دي چې مختلفو روغتونونو ته د کابل امبولانس او د نورو شخصي امبولانسونو او خلکو لخوا نه انتقال شوي دي. د یو شمېر ناروغانو وضعیت ښه ده او یو تعداد یې واقعا وضعیت یې ښه نه و چې عملیات شوی ده او اوس وروسته له عملیاته یې وضعیت د یو شمېرو ښه ده. څلنګ دا چې اول خو همدغه خریش میروي خو دا د پیښي د مخیم توپ داسې ښیي چې شاید به د تعداد زیات شي ځکه یو تعداد خلکو خپل هغه دوستان او شهیدان راسم کورونو ته وړي دي زموږ روغتونونو ته انتقال شوي نه دي یو تعداد د شخصي خلکو او هیوادوالو ښاریانو لخوا نه انتقال شوي دي کوم چې موږ او د امبولانسو د کابل امبولانس او لخوا نه انتقال شوي دي همدغه امار دي خو تب اخري امار نه دي د ټپیانو شمیر له څلوېښتو نه له بده مرغه چې زیات دی
د کابل پولیسو ویاند بصیر احمد مجاهد امریکا ژغ ته وویل چې په دې برید کې دوه بریدګرو برخه لرله چې دواړه وژل شوي دي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د کاتې ماموریت په هوایي برید دونو کې چې نن سهار وختي کړي 23 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل راکوي
د زابل او روزګان ولایتونو سره نږدې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې درنې جګړې د نن سهار تر څلور بجو پورې دوام درلودې چې د چارواکو په وینا 23 تنه وسلوال طالبان او 3 تنه افغان نظامیان پکې وژل شوي دي چارواکي زیاتوي چې د قاتې ماموریت الوتکو د افغان ځواکونو په ملاتړ په سیمه کې څو ځایه هوایي بریدونه کړي زیاتره هوایي بریدونه په بوري سیمه کې شوي چې د وسلوالو طالبانو مهم پټنځای پیژندل کیږي د کندهار امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرزاق په دې اړه امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل
بوري په سیمه کې چې د ځنګل ته چاخټ ځنګل هم دی هلته یو پوسټ د پولیسو وجوه د ورته پراغ باندې دښمن حمله وکړه اوای کومک پر وخت ورسېدی اوالته د دشمن د سلوش کاسه وجه سوي دي ولا کاسه زخمیان دي ټول سلا او مرسایکلان او مړو د سدونه د دې د جنگ پر میدان پاتې دي د چې تر غلې و دا غس ډېر پیسې دی ولاره د بین ولاره
دا په کندهار کې په یو اونۍ کې د نننه د قاتې مموریت دوهم ستره هوایی عمله ده چې پر وستوالو تر سره کی
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دوو ورځو سختو جګړو وروسته تېره شپه د دغه ولایت د جانیخیل ولسوالۍ مرکز بیرته د وسلوالو طالبانو نه نیولی دي. چارواکي وایي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته درنه ځاني تلفات اوښتي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په پلازمینې سنا کې وایي برید کړی. روغتیایي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي چې ماشومان پکې شامل دي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د تیر شپې په برید کې چې د ښار په فاجاتن سیمه کې سوي دوی ودانۍ تباه شوي دي او خلک لا هم د خاورو او خزلو لاندې دي. د مړو شمېر کې داسې زیات سي ځکه چې روغتیایي چارواکي د پیښې قربانیان د نړېدلو ودانیو څخه راباسي. په تېرې یوې اونۍ کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 40 ملکي کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یو برید چې دې اونۍ په یو هوټل کړی او د دې څخه زیات کسان پکې وژل سوال چې ملکیان پکې شامل ول او د خپلواکو تحقیقاتي غوښتنه کړې ده. د روسیې مقامات وایي د کریمیا ټاپو وزمه ته نږدې نن د جمعې په ورځ سیند ته د یو بس د لویدو په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دې پیښې څېړونکي وایي چې په دې پیښه کې وژل شوي کسان د یو ساختماني شرکت کارکوونکي وو. د روسیې او امریکا مامورینو د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپلو مربوطو پالیسیو پر سر په یو بل انتقادونه وکړل او یو بل ته د ملامتۍ ګوته ونیوله. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د امریکا لوړ رتبه قومندان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې رد کړې او وایي
وی آر ناو فوکسد آن ا پیسفل سیټلمنت ان افغانستان اند پارت اف دټ هاز ټو کم بای دی انمی ریلایز دی کانټ وین ملټیرلی.
موږ اوس په افغانستان کې په سوله ییز حل باندې ټینګار کوو او یوه برخه یې دا ده چې د امریکا او د متحدینو په دې ژمنې سره دښمن دی په دې پوه شي دوی په نظامي لحاظ جنگ نشي ګټلی. ځکه نو زه هیله لرم چې دا به افغانان تشویق کړي چې دغه نوې پالیسي فرق لري چې په شرایطو او وخت مقایده نه ده او زموږ هدف سوله ییزه پخلاینه ده چې معنا یې دا ده له دغه سیمې نه به د افغانانو یا د امریکا او د دې د متحدینو په خلاف تروریستي حملې نه کیږي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی دی چې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دی چې په سوریې کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د رکیه په ایالت کې حکومتي ځواکونه پر شاته مولي دي. د څار ډلې ویل دی چې د سوریې د حکومت لسګونه فوځیان وژلي او موټرونه په قبضه کې اخیستي دي. په سوریې کې د رکیه شهر لا هم د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې دي. او د امریکا د متدارات د مساسچوسټ ایالت یو اوسیدونکي د چهار شنبه په ماښام په کرکشي کې د ونیم سو څخه زیات میلیونو ډالر په لاټرۍ کې وګټل. د امریکا د میساچوسټس په ایالت کې د لاټرۍ چارواکو د پنځشنبې په ورځ د روغتیا یو کارکوونکي ته چې د چیکوبي په ښار کې اوسیږي د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو د لاټرۍ ګټلو خبر ورکړ. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه جایزه ده چې یو تنه ګټي. دغه ښځه میوس وانچاک نومیږي او د پنځشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس د خپلې جایزې د اخیستو لپاره راڅرګند شو او داسې وویل
I had a pipe dream and my pipe dream has finally come true. I wanted to retire in 12 and it came early. I've called and told them I'm not coming.
از ما د پاره یو خوب او خوب مرشتیا سو وز غوړم چې تکاوت واخلم. کارت مو ټلیفون وکړه ورته موبایل چې زنو را کارت نه درځم. ان چک وس انتخاب لري چې د نونس کلونو د پاره د 1.5 میلیون ډالر څخه کلنی پیسې ترلاسه کړي او یا د مالیاتو د ورکول ورسته 440 میلیونه امریکایي ډالر یو ځای نقدي واخلي. دا خبرونه
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږشنا رادیو نو واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکو ته قدرمن اوریدونکو تاسو په خبرونه کې هم امام زمان پر جمعه د حمله جزئیات واوریدل. پښتنه دا چې ولې د حمله مخاونني ول شو آیا د کابل ګارنیزون لمخ کې اطلاع لرله کنه؟ په دې اکلام د کابل ګارنیزون ل سرپرست قومندان افضل امان سره مرکه کړي چې امدا او نور پښتنې پکې جواب کړي. په مو کې مرکه ده جنرال صاحب د نننې پیښې په اړه د کابل ګارنیزون مخکې د مخې اطلاع لرله؟
لبد مرغه مونږ د دې پاکله امکان لري چې استخباراتي منابع د دې ترور یا د دې ترورستي فعالیتونو نه خبر شوي وي، ولې ګارنیزون د دې پاکله کومه مخکنۍ معلومات نه درلود؟
جنرال صاحب، عموما د دې پیښو په اړه مخکې تر مخې امنیتي ادارو ته اطلاع یا معلومات راځي؟
فکر کوم چې مشخصه په دې منطقه کې ارګانونه به کومه خاص معلوماتونه ونه لري، مګر د ترورستانو د فعالیت په هکله زمونږ استخباراتي منابع کله کله دا نورو ارګانو ته داسې معلوماتونه رالیږي چې ترورستان په کابل کې فعالیت لري، تعدید دی. د دې په هکله احتمالا دوی سره دا اسناد دی، ولې مشخصا د دې نقطې په د ترورستي د فعالیت په هکله کوم معلومات ممکن نه لرو، زه نه پوهیږم چې دا به څنګه وي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ د کابل د ګارنیزون د قومندانې په شمول څومره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو همغږي شته دی؟ تاسو وایئ چې کېدای شي نورې ادارې خبري
خپل د ګارنیزون قومندانې یو معاونیت د استخباراتي په نامه یو معاون لرو د ریاست عمومي امنیت نه، او موږ په ورځو کې هره ورځ د استخباراتي معلوماتونه یو د بل سره شریکوو. د دې راپورونو په اساس موږ خپله اپراتوني وظایف کوم چیرته چې تعدید یې همالته را مخته بیایو.
جنرال صاحب، په وروستیو کې د څو مرګانیو پیښو مسؤلیت داعش په غاړه واخیست، د دومره امنیتي تدابیرو سره داعش څنګه په دې توانیږي چې داسې مرګانۍ حملې وکړي، داسې بریدونه وکړي، اول یې مخه نه نیول کیږي؟
مونږ د دې په هکله چې د دې پیښې مخې را ونیسو، دا خو د کشفي ارګانونو مسؤلیت او مکلفیت دی، ولې د ترورستونو د فعالیت په عمل کې مونږ خاص جزا تعامله لرو. لکه چې نن ورځ داسې موافقانې او عملیاتې وشو د سی آر یو لخوا چې داسې خاص یو کتله لرو چې په دې هکله دوی تعلیم او تربیه کې مسلکي خلک دي، او په دې مسلکي برخوردونو کې ډېر ښه ساوردونه هم لري. مخکې له دې نه چې دوی ننوتل د مسجد خاطر هلته د ریمونتي بمونه هم ځان سره درلودله، کله چې دا سی آر او کته د تام هلته ننوتو هغه ریمونتي بمونه هغه انفجار کړو چې نفر زموږ په کې زخمیان شو. فکر کوم چې دا د داعشیانو نوې تکتیکونه دي چې جلاد دي انتحاري واسکتونه بمونه هم ځان سره لري، او دا بمونه مخکې له دې چې انتحار وکړي پر جسمونه باندې دا استعمالوي.
جنرال صاحب، ساز د خبرو نه د سخکاري چې مخالفینو د بریدونو او حملو هغه بڼه او تکتیکونه بدل کړي دي، یو څه دې سره افغان امنیتي ادارې هم د مخنیوي تکتیکونو بدلول په نظر کې نیسي که څنګه؟
دغه کومرغه زمونږ هغه قوتونه چې د دې پاکله تعلیم او تربیه کیږي، د دوی مهارتونه پر اشتیا سره د قدر ول دی، او نن دا د مشکلې و پیښه و انتارګه اند د تورورستان په دې مسجد کې یو خال پر ګروکان نه ولې و، مګر دا زمونږ د تامونه په ډیر مهارت سره یعنی دا خلک نجات ورکړه او څو نفر پکې متاسفانه شهیدان شو. که دا تکتیکونه او دا خاص تعلیم او تربیه د مهارت سره ونه وای، امکان لري چې دا ګروګانګیري او دا تلفات په دې حده چې موږ مخکې په دې راډیوګانو کې اعلان وکړه شاید ډېر شوی وای.
مننه جنرال صاحب، راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره څه خاص تدابیر په نظر کې لرئ؟
موږ خو په دې کله چې داسې پیښې متاسفانه دا غمیل پیښې رامخته دي یعنی عملي شي، موږ خپل هغه ټول فعالیتونه ارزیابي کوو، د دښمن نوې تکتیکي په هکله نو هم ارزیابي لرو، او په همدې اساس خپل تعلیم او تربیه هغه جزتامونه که مکلفه ده او مسؤلیت د دې پیښې لري داسې اجراات هم پکې لرو. خو اصلا دا ترورستي فعالیت متاسفانه ډېر پیچلی یو فعالیت دی، ولې بیا هم زمونږ استخباراتي هغه شعبې هغه مسؤولین تر اوسه ډېرې کسان لا نیولي دي چې د ترورستي په فعالیتو کې دوی وغوښتل چې په کابل کې داسې ترورستي فعالیت را عملي کړي. ډېرې کسان شته دي په مابسو کې په پولیسرخي کې یعنې تر هغه وخته را نه دي رسېدلي چې دوی د ارګانونو نیول شوي دي او اوس په مابس کې ژوند تېروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکې اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ماخستن د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. ډونالډ ټرمپ په نوې تګلاره کې پاکستان لپاره داسې پیغام درلود:
We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban and other groups that pose a threat.
موږ په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو په اړه نور چوپ نه پاتې کېدلې. طالبان او نور ډلې چې سیمې او نړۍ ته خطر پېښوي، پاکستان که په افغانستان کې زموږ د هڅو سره یو ځای سي، نور ډېر څه ترلاسه کولای سي، او که تروریستانو او جنایي ډلو ته پناه ورکړي، نور ډېر څه به د لاسه ورکړي.
لدې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې پاکستان که ځینې اقدامات ونه کړي، نو د غیر ناټو سازمان غړیتوب هم پاکستان له لاسه ورکړي. بل طرف روسیې او چین بیر ټرمپ د وینا نه وروسته د تروریزم په ضد د پاکستان د اقداماتو ملاتړ کړی دی. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې دننه په عمومي ډول حکومت او پوځي مشران دا ټول او مدني ټولنې غبرګونونه د حکومت په سطحه څنګه و؟ قدرمن اوریدونکو، د دې پوښتنو او نور پوښتنو د ځوابولو لپاره دلته په سټډیو کې را سره د ډی وی رادیو خبریال او سیاسي مبصر چې تاسو تبصرې او خبرې تل د پاکستان په اړوند له رادیوګانو او تلویزیونونو لیدلی او اوریدلی دي، پیر زبیر شاه صاحب را سره دی. زبیر شاه صاحب، ستړی مشي؟
په خیر.
پوښتنه مو اوریدله، که تکرار کوم، مهرباني وکړئ.
نه، پوښتنه مې واروه ده. څرنګه تاسو وویل چې اوسه پورې کوم بیانونه دي؟ پرون میټینګ سوای وو، دوی چې کوم قومي سلامتی کمیټي ده، هغه اکثر ټول جرنیلانو، فوج والا کسانو، پرایم منسٹر وو، او پاکستان اوس دا جواب ورکوي چې موږ ډیر نقصان کړی ده په دغه جنگ کې، موږ اویا زره خلک مړه دي، او موږ ته هغه نه ده پکار، امداد نه ده پکار، پیسې نه دي پکار، موږ ته چې کوم باور پکار ده او چې کوم موږ دا قربانیان ورکړي دي، چې دا باید امریکا او نړیوال ملکونه ټول ومني. نو دا یو دریز ده. او بل دوی اوس هم دا وایي چې موږ په خاورې شې تر هرګر ګروپونه نسته، منظم ګروپ اوس یو هم نسته، او موږ دا ټول خپل سیمه پاکستان سیمه پاکه کړې ده.
زبر شاه صاحب، او بخې خبرم لیادم، بس خبرم نیسم په ګل بدله. یو وخت پاکستان حکومت په دې اقرار وکړو چې دلته تروریستان شته دی، اما اوس مطلق انکار کوي او غبرګون پرونډی سلکتوندو. علت څه دی؟ پاکستان تکیه په بل خوا ده که څنګه چې دوی وایي موږ مرستې نه غواړو؟
بس دوی داسې وایي چې مرسته موږ نه غواړو، په دا چې څرنګه صدر ټرمپ ته دا جواب ده، صدر ټرمپ څرنګه موږ په رپورټ شو واروېدل چې دوی چې موږ بلیونو ډالر ورکړي دي پاکستان ته، خو اخ سره سره پاکستان چې کوم ترهګر ګروپونه دي، طالبان نور کسان دي، هغوی په خپل خاورې ساتي. نو یو قسم اوس دوی هغه خبره رد کوي، او دوی به اوس بل پارلیمنٹ میټنګ به کېږي چې کوم ګډ مشترکه میټنګ به وي، پخښ به سنیټ وي او پارلیمان به وي، هغوی به یو مشترکه بیان ورکوي. خو دلته موږ دا ګورو چې څومره پورې بیانونه راغلي دي، دا سیاسي خلکو سیاسي ګوندونو بیانونه دي، او دغه سیاسي حکومت سیاسي ګوندونو او دوی په خارجه پالیسی شې هیڅ کردار نسته. دا سومیاشتې مخ شې دا ډېر غټ سیاسي یو ایشو راوتلی و پاکستان شې، چې کابینټ یو میټینګ و په هغه شې، کابینټ ډان لیکس پہ ورته ویل، ډان اخبار نماینده و، هغه دا کیسه کړې وه چې سیاسي حکومت فوج ته دا وویل چې تاسو په افغانستان شې ترخه هند رخه خپله پالیسی بدله نه کوي، نو تاسو باید دغه تیار شې چې ټوله دنیا شې یک تنها ودرېږي.
یعنی مخکې تر مخکې داسې یو فکر پیدا شوی. اوس د ټرمپ د پالیسۍ د اعلان نه وروسته، آیا د نننه په پاکستان کې په خلکو کې داسې یو غږ راپورته شوی، داسې یو شعور پیدا شوی دی چې نړۍ موږ ته ګوته نیسي، پاکستان د دنیا یو لوی قدرت دی، دا موږ ته ګوته نیسي چې واقعا پاکستان کې ستونزه شته او باید د حل لاره ورته راوباسي؟ داسې یو شعور او فکر پیدا شوی؟
اصل شه چې کوم شعور او فکر خلکو شته، هغه ډېر کنټرول ده، هغه په میډیا په ترو فوج ډېر خپل لاس شه اخیستی ده. نو چې فوج څه شایي، کومه مبارزه دوی پروموټ کوي، هغوی دوی خلکو ته باندې واروي. نو اوس پورې چې کوم ریئکشن ده، پاکستان اوس هم نه مني، دا وایي چې دا امریکې سازش ده. او بل کومه دوی کیسه کوي، هغه دا ده چې کوم نن بیان دوی ورکړی ده، هغوی دا هم ویلي دي چې موږ چې کوم هند کردار دا په افغانستان شي او صدر ترامپ هغه کردار غواړي چې زیات سي او چې هغه موږ کله هم نه منو. نو مقصد دلته دا ده چې پاکستان اوس هم چې موږ وګورو سیاسي چې کوم غوندونه دي پیپلز پارټي سوجه نور سول عمران خان پورې دا ټول دا نه مني چې واقعي مسله پاکستان شي. دا دلته ترهګر ګروپونه دي یا دوی دا ترهګر نور دنیا نړیوال ملکونه ته لږي، بلکې دوی دا وایي چې موږ باندې هغه سوای ده او موږ ویکټم یو او پکار ده موږ ته څنګه دوی دا خبرې کوي چې موږ ته امداد نه ده پکار. نو نه مني لا
ولې نه مني؟ آیا د اسامه د شتون نه هلته بل غټ ثبوت د پاکستان د پاره وو؟ آیا د طالب نور مشان چې هلته په زندانونو کې وو دوی سره وو او هلته ووژل شول، د دوی نه بل غټ ثبوت پاکستان غواړي؟
بالکل، دا تاسو خبره ده. خو پاکستان چې څرنګه بن لادن ګورئ، پاکستان شدا سدا چې هغه داسې صحیح تحقیقات ونه سو چې کوم کمیشن دوی کښېنولی وو چې عدالتي کمیشن وو چې تحقیقات وکړي چې دا کس څرنګه راغلی وو، چا ساتلی وو، هغه رپورټ اوسه پورې دوی نه ده شایع کړی. ولې چې په اخشې په فوج باندې ډېرې نیوکې وې، اخشې دوه خبرې وې چې یا فوج چې ځنه خلک وو چې هغه راوستی وو، یا فوج ته پته نه وه چې دا راغلی ده.
دې کې هغوی غواړي چې لا نور تحقیقات هم وکړي. خو رابه شو د نوې پالیسۍ پوښتنو ته چې آیا څه فکر کوئ زبیر شاه صاحب چې پاکستان حکومت دې ته تیار دی که د امریکا او نورې نړۍ لخوا بندیزونه پرې ولګول شي، د دوی اقتصاد ته به ضربه ورسیږي، یا د دغه طرف نه کومه اندېښنه لري پاکستان؟
نو دوی خو ګوري، اوس پاکستان ته نوټس ملاو ده صدر ټرمپ طرف نه، څرنګه ټیلرسن وویله بله ورځ چې خارجه وزیر ده هغه دا خبره وکړه چې موږ نوټس ورکړی ده، وارننګ ورکړی ده. اوس پاکستان باندې ده چې دوی دا لاره بدلوي، تګلاره که نه بدلوي. نو چې اوسه پورې پاکستان کوشش دا ده او پاکستان دا خیال ده چې دا خالی دړکې ورکړي دي او ضروری نه ده چې دا کومې خبرې دوی کړي دي هغه سر ته هم ورسوي. او صدر ټرمپ دوی کوشش کوي چې په څه طریقو سره کنوینس کړي چې موږ ته هغه بندیزونه پرې ونه لګي. خو دلته موډ بدل ده او پاکستان زیات نه زیات اوس چین ته ګوري، روس ته ګوري. اندازه به دا وي چې اوس به دوی روس سره لږ کومک ډېر کوي چې په افغانستان کې چې کوم مداخلت روس الرډي شته، اول نه شته، هغه سره مرسته وکړي. خو
همدلته یو اوبخې پوښتنه لرم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پلان درلود چې امریکا ته سفر وکړي، خو اوس خپل سفر ځنډولی او ویل دي چې مخکې د دې نه چې واشنگټن ته راشي، روسي او چین او نورو ملګرو هیوادونو ته به ځي چې ډیپلوماتیک ملاتړ ترلاسه کړي. ساس په فکر د پاکستان ډیپلوماتیکې هڅې به کومه نتیجه ورکړي چې د پاکستان فشار وبخي، د امریکا فشار په پاکستان به راکم کړي دغه هڅې؟
دوی ډیپلوماتیک کوشش به کوي. ایمانه د خیال چین پاکستان په حق شي ورسره ولاړ ده، اوسه پورې روس به هم په دغه پاره درېږي چې هغه امریکې سره چې کوم خپل مخالفت ده هغه به اخلي. خو دلته دا ده چې کوم امداد پاکستان سره امریکا کوي، فوجي امداد، پیسو امداد، هغه نه چین ورسره کولای سي نه روس ورسره کولای سي. چې کوم سپیشلی هغه اسلحه ده، هغه دغه کوالټي اسلحه په دومره لیول او پیسې چې موږ ګورو دا سو کال شي بلین ډالر چین کله هم دوی ته کیش پیسې نه ورکوي چې څنګه امریکا ورکوي.
یعنی د امریکا د مرستو بدیل پاکستان د پاره بل ملک
کې دی نه شي.
بله، پوښتنې ډېرې دي پیر زبر شاه صاحب، خو دغه یوه وروستۍ پوښتنه هم کراته لنډ ځواب کوي. امریکا په افغانستان کې د هند پراخ اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه کړې ده، پاکستان د امریکا دې غوښتنې ته څنګه ګوري؟
بالکل، ما څرنګه اول ویل چې نن بیان راغلی ده وزیر حکم خارجه وزارت ترجمان ده هغه دا ویلي دي چې موږ به هند کردار کله هم نه منو په افغانستان شي. او چې کوم دا ټوله مسله چې جوړه ده هغه پاکستان دا وایي، او دا خبرې ټیک صحیح خبرې نه دي، خو دوی دا وایي چې هند د افغانستان خاورې نه په پاکستان شنه نه ترهګرۍ کوي. دا مبارزه ده دوی په واشنگټن شي ټوله دنیا شي دوی کوي. دښه دوی کسان نیولې دي، هغه میډیا ته پیش کوي چې دا ګوره دا انډی ایس ته دا را ده، دوی دا ترهګرۍ چې پاکستان شي کیږي دا هندي کوي، افغانستان په حکومت مرسته کوي. نو اوس چې دا هند ته نور کردار ورکړای شو، ولې چې ترهګرۍ شي روس چې امریکې او چې کوم هند دښمنان دي په پاکستان په خاورې اوس پراته دي، اکشه حافظ سعید دا، اکشه جیش محمد مسعود زردو دي، دا ترهګر ران. نو دا یو قدرتی اتحاد چې کوم په افغانستان کې اوس مضبوطیږي، او پاکستان به کوشش کوي چې په څه طریقې هم وي چې هند پرې نږدې چې د افغانستان شي خپل اثر زیات کړي.
د ډی وی رادیو خبریال او سیاسي مبازر پیر زبیر شاه صاحب، مننه چې سټوډیو کې را سره وای.
ډیره مننه.
کوم ودا
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ساسو د پاره پزړه پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د افغان حکومت وزارتونو او نورو بودیجوي ادارو تر 28% پورې خپل انکشافي بودیجه مصرف کړي، چې د تیرو کلونو په پرتله د مصرف کچه کې زیاتوالی ښیي. نور جزئیات په کابل کې د خپل همکار اکرام شینواری نه په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت د خپل 50 بودیجوي ادارو له لارې چې وزارتونه خپلواکي ادارې پکې شامل دي، خپل کلنۍ انکشافي بودیجه په مصرف رسي. پروسې کلنۍ کې د پټ لپاره د انکشافي بودیجې مصرف مسله په یوه ستونزه بدله شوې. تیر کال یو شمېر وزارتونو لخوا د بودیجې کم مصرف له امله ولسی جرګې له وزیرانو د باور رایه بیرته واخیسته. د افغانستان د مالي وزارت وینا اجمل عبدالرحیم زیاوي چې د سکل د 70 میاشتې د انکشافي بودیجې مصرف 30% ته رسېدلی، چې د تیرو کلنۍ په پرتله په مصرف کې زیاتوالی ښیي. خو ښاغلی عبدالرحیم زیاوي چې د مالي وزارت تر 30% پورې د بودیجې تخصیص اجرا کړی، چې ورسره د انکشافي بودیجې د مصرف کچه هم پورته ځي. د مالی وزارت وین وی چې د یو شمېر وزارتونو او خپلواکو ادارو لخوا د بودیجې مصرف د قناعت وړ دی، خو هغه د ځینو ادارو د بودیجې مصرف اندېښنې وړ هم وګڼه. د مالی وزارت وین وی چې دغه وزارت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
بعضې ادارات دیگه وضعیت مصرفشان خوب است، بسیار منظم روان است.
ښاغلی عبدالرحیم زیویل د ځینو ادارو د بودیجې مصرف ښه دی، خو متاسفانه یو شمېر ادارې شته چې د بودیجې د مصرف وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله موږ سمو د وړاندې د یوې کمیټې په جوړولو باندې کار وکړ، چې دغې کمیټې د جوړېدو هدف دا و تر څو وکړی شو چې هغو ادارو تجربې چې د مصرف کچه یې لوړه ده د هغو نورو ادارو سره چې د مصرف وضعیت یې ښه نه دی شریکې کړو، تر څو د هغو ادارو سره هم همکاري وشي. د مالي وزارت د رپورټ له مخې اقتصادي سکتور پورې تړلو ادارو نږدې 68% خپل انکشافي بودیجه مصرف کړي. د عامې روغتیا سکتور پورې مربوطو ادارو نږدې 30% او د کرنې کلو د پراختیا وزارتونو نږدې 90% بودیجه مصرف کړې ده. دغه رپورټ مخیز افغانستان امنیتی سکتور سباندی 20% او د پوهنې سکتور نږدې 30% خپل انکشافي بودیجه تر اوسه په مصرف رسولې ده. د مالی وزارت وایي وی چې د کال په وروستیو میاشتو کې معمولا د بودیجې مصرف چې تطبیقي بڼه اخلي ډیریږي.
د دو رو به اول گراف مصرف پایین نباشه.
خغلی عبدالرحیم زیویل په لومړي دو رو کې د مصرف گراف ټیټ وي، خو په وروستیو دو رو کې چې پلانونه د تطبیق بڼه اخلي د مصرف گراف هم پورته ځي. افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې په ډیرو حکومتي ادارو کې د بودیجې د مصرف وړتیا نشته، او هغوی شک سرګردي چې ګوندي حکومت به له 50% زیاته بودیجه مصرف نه کړی شي. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي فرهاد مجیدی امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې د کاري ظرفیت د کچې د ټیټوالي تر څنګ نامني فساد او تمویلونکو ادارو لخوا پروژو لپاره پر وخت د پیسو د اجرا کول هم د حکومت د بودیجې په کم مصرف کې مهم رول لري.
افغانستان نظر به شرایط موسمی که داره.
خغلی مجیدی ویل افغانستان ده هغه موسمی شرایط ولوم خشیلری هم دا اوس دیو کلن کار وخته، او باید یو کال کار حساب شي. باید مصرف پام دی وخت کې وشي. په ژمی کې چې هوا سړه شي بیا غستوزی ډیریږي او د پروژو کار بندیږي. خغلی مجیدی وی چې په کارو چې وس حکومت خپل 30% بودیجه مصرف کړی وي، تیر کال ولسی جرګې د کم مصرف لرونکو وزارتونو او وزیران څخه د باور رای واخیسته. خو دا معلومه نه ده چې ولسی جرګه به سږ کال هم د کم مصرف لرونکو وزارتونو وزیران استیزا کړي او کنه.
د روسیا او امریکا مامورینو د پنځمې پورې د افغانستان کې د خپل مربوطه پالیسۍ پر سر یو په بل انتقادونه وکړل، او یو بل ته د ملامتۍ ګوته ونیوله. د امریکا غاک خبریال مایکل بومن رپورت تاسو زامن مومن وړاندې کوي.
د امریکا لوړ رتبه قومندان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه رد کړې چې وایي د جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د نوې ستراتیژۍ اصلي ټینګار د قوې په طریقو دی. په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قومندان جنرال جان نیکلسن انوای
وی آر ناو فوکسد آن ا پیسفل سیټلمنت ان افغانستان اند پارت اف دټ هاز ټو کم بای دی انمی ریلایزینګ دی کانټ وین میلیټریلی with this commitment by the United States and our allies. So this, I would hope, would give the encouragement to the Afghan people that this new policy is different. It's conditions-based, not time-based, and our end state is a peaceful reconciliation. That means there will be no terrorist attacks emanating from this region.
منګوس په افغانستان کې په سولایز حل باندې ټینګار کوي، او یو برخه دا ده چې د امریکا او د متحدینو په دې ژمن سره دښمن دی په دې پوښي چې دوی ګټل نشي، دوی په نظامي لحاظ جنگ نشي ګټل. ځکه نو زه هیله لرم چې دا به افغانان تشویق کړي چې دغه نوې پالیسي فرق لري چې په شرایطو او وخت مقایده نه ده او زموږ هدف سوله ییزه پخلاینه ده چې معنا یې دا ده له دغه سیمې نه به د افغانانو یا د امریکا او د دې د
پرانو اوریدم کو نیم ساعت خبری دوم پختو خبرونه پام دیزی پایتا ورسیده تر راتلون که خدای مل شد.